امتیاز احمد صاحب زاده سیب تاسو د خکلا د مسافر یا د پیلګرم اف بیوټی په نامه په انګریزي یا انګلیسي ژبه کې د عبدالغنی خان په عام ولس کې چې د غنی خان په نوم مشهور دی د پښتو د شلمې پیړۍ یو لوی شاعر د هغې کلام مو ترجمه کړی دی. تاسو څه وهڅولی چې دا کار ترسره کړی؟
ما دا کار په دو وجوهاتو شروع کړو. یو خدا چې د غنی خان سره زه ډېر عمر وابسته وم، او دویم دا چې په کال 1989 کې زما ورور فاروق احمد صاحب ساده په داسې یو لا علاج مرض باندې مبتلا شه چې د هغې نه ما د پام غلطولو دپاره دا کار شروع کړ، او بیا یو دوه کاله کې مې دا تر سره ورسوم. زه د شاعرۍ نه د کالج درزو نه د 1955 کال نه متاثره شوم، او بیا چې زه د کال 2000 کې د سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر لګیدم د دو کالو لپاره، نو د دې سره مې تعلق شروع شو. هغه تعلق ما بیا برقرار وساته.
تاسو خو غنی خان لکه تاسو چې وویل تر ډېرو مودو پورې مو پیژندو، د انسان په حیث غنی خان یو څنګه سړی و؟
غنی خان یو ډېر سخی سړی و، او یو ډېر مجلسی سړی و. دا هغه په مجلس کې ډېر خوند و، او چې څوک په سره کېناستل نو بیا به د پاسېدلو زړه نه غوښتله، او یو ډېر عالم سړی و. دینی علم هم ډېر کړی و، او نور لست هم ډېره زیاته کړې وه، او خپل د شاعرانه هغه تخیل هم ډېر اوچت و. نو د هغه زما په نیز یو ډېر د مینې نه ډک انسان و.
سبزاده صاحب، زمونږ په ولس کې غنی خان د لیونی فلسفي په نامه مشهور دی، او د تاسو په کتاب کې په گوا کې په ړومبي ځل دا واضح کړی ده، دا خبره مخکاره کړی ده چې لیونی فلسفي په یو وخت کې د غنی خان قلمي نوم و. تاسو د مونږ ولس ته د ده دا علمي غلق نور هم روښانه کوي چې د په کومو یعنی په فلسفه کې د مخکې تلو و، د به شاعري کوله، او د دې سره د انځورګر هم و. داسې هم ویل کېږي چې غنی خان ډېره ښه موسیقي غږوله، خصوصا ستارې ډېر ښه غږولو. تاسو د په دې اړخونو لږ رڼا واچوي.
زما دې مدونو باندې ډېر زیات حاویت نه لرم، خو ما چې سوره پیژند نو د پښتون د رساله کې د هر یو مجله کې به د مضمون راته، او د هغه مضمون ما هغه یو خاص مقصد لره. هغه به زمونږه د ولس بیداری و پکې، او زمونږه د ولس کې چې کومې خامۍ وي هغه به مخامخ کولې، او بیا به د هغې تغور کو چې دا په کومه طریقه باندې مونږه لری کولې شو. څوک پته خپه شو خو ډیر به پاغه باندې عمل وشه، او خلک پته خوشاله هم پاغه باندې. خو د انداز چې کوم د لیکلو وو هغه ډیر ځانګړې وو، او د خلکو ضرورت ته پریوته، ځکه چې صفا سودا پښتو کې وو، او داسې پښتو کې وو چې دا اغه تعلق په د عام خلکو سره لره. رباب په غغو، او سیتار به هم غغو، او په دغه کې په نفس کې یو موسیقیتو دغه، او ټول شاعری چې کړی دا نو اغا موسیقي سره تړلې ده. اغه تال داغه هر څه د تال برابر باغا روانو په شاعری کې، او د شاعری مزامین چې کمی وو نو هغه با په خلکو ته خو به عام ښکارېدل، خو پکې به یو فلسفانه مقصد او مقصدیت پکې وو.
د غنی خان شاعری ته برازو خو رومبه دا وای چې غنی خان خو د پښتنو د لوی لوی کورنۍ کې زیږیدل و، دی د باچا خان یا عبدالغفار خان مشر زوی و. نو غنی خان ولې په یو وخت کې په یو وخت پورې د سیاست سره تړلی و، خو بیا د سیاست نه د زړه ولې تور شو او د سیاست نه ګواکې د ډډه وکړه؟
دی زموږ هغه وخت صوبه سرحد واحد نمائنده و په دلی کې قومي اسمبلی کې د زموږ د اوسنی پښتونخوا د غاړې نه، او ډېر په کم عمر کې دا کړی و، او دغه تاریخ سره وابسته پاتې شو د لیکوال په حیثیت هم او د یو کارکون په حیثیت هم. او خو چې کله د ازادي راغله پاکستان جوړ شو، نو د بیا د وجوهاتو په بنا باندې د سیاست ځان یو ډډې تک، او بیا تشه شاعری او مصوری او مجسمه سازی بکوله. خو دومره ځانیم نو دل کړی ځکه چې په کال 1948 کې دی گرفتار شو، او په کال 1950 کې یعنی شپږ کاله پس بیا دی د حوالات نه رها شو او کورته راغی. په دغه دوران کې باچا خان دی د تاریخ خپل سرپرستی کوله، او بیا رو رو هغه واګه چې کوم وی مزاغه دویم جی عبدالولی خان ته رو رو حواله شو، ځکه چې د ځان یو ګډی تک په دې مت کې د چې کله وابسته و، نو هغه پښتون زلمی هم د جوړ کړو، هغه پښتون زلمی تنظیم چې کوم.
خو صاحبزاده صاحب داسې ویل کېږي چې دا د پښتون زلمی تنظیم چې هغه یو داسې د زلمو تنظیم یو ډله وه چې د هغوی کار د خدایي خدمتګارانو چا چې په عدم تشدد یا عدم خشونت باندې باور درلود د هغوی حفاظت کول و، او دا مسلح کسان وو، یعنی دوی به وسلې ګرځولې. داسې ویل کېږي چې غنی خان د خپل پلار باچا خان سره په دې اختلاف وو چې پښتانه دې باید د عدم تشدد په لاره دومره مخکې نه ځي چې نور خلق د دوی څخه غلامان جوړ کا یا د دوی واک په لاس کې ولري. تاسو په دې باندې لږ رڼا واچوئ چې دا ګوا کې هغه اصلي اختلاف د غنی خان او د باچا خان ترمنځ هم دغه خبرې وي؟
زما خو چې څوره مطالعه کړې ده دا خبرې نه، ما ته هغه دا چری ویلي چې دا وجه وه. خو دغه تاسو چې څنګه ووایې دغه تنظیم چې کوم وو دا د مسلم سټوډنټ فیډریشن په عکس کې جوړ کړی شوی و، او مقصد یې همدغه وو چې کچری وخت راشي نو بیا په کار دي چې مونږه خپل حفاظت کولی شو.
سبزده سب د غنی خان د شاعری نه د وطن مینه ساسی د ډیرو شعرونو د ډیر نظمونه لیکل دي چې اوس په پښتنو کې ډیر پزړه پوری دي. پښتانه همیشه ولی پسندرو کې ویل شوې دي لکه ای زما وطن د لالونو خزانه زما. دا د وطن مینه یا پیټریوټیزم دا د غنی خان د پاره څومره مهم ټکی وو؟
د غنی خان شاعری دا یو اهم اړخ خو ځانګړی نو زما په یقین دا ډېر اهم حصہ و داغه د شاعرۍ دا پښتون نېشنلزم. خو د ارینا سیوا د غنی خان د شاعرۍ محور چې زو توامه هغه د ښکلا لټون، ځکه دغه کتاب ما چې کوم ترجمه کړی دا هغه له نامه دا د پیلګریم اف بیوټی یې خو دی دا غنی خان ښکلا لټوله، کاغه په ګل کې وا، کاغه په مخ کې وا، کاغه په فضا کې وا، کاغه د خدای په مینا کې وا، کاغه د جانان په مینا کې وا، ښکلا لټوله. او د تخیل پرواز چې کوم وو همدغه ښکلا نه با ارد گرد چاپیره ګرځیده
د غنی خان په باره کې دا هم یعنی یو عام لوستونکی هم په دې پوهېدی شي چې دی د پښتو د شاعرۍ روایتي شاعري چې څنګه وه هغې نه دی ډېر لرې تللی وو یو بېله لاره ځان ته خوښه کړې وه جدا لاره وه او د دې په ځای چې د غزلونه عام شاعران غزلونه ډېر وایي او ډېر لږ نظمونه وایي د نظمونه ډېر ویل دي غزلونه تقریبا نه دي ویلي او بیا موضوعات ډیر یعنی د پمیګی هم نظم لیکل دی یو نظم دی په نامه که غلط نشم د چرګ په نامه امدا سي د ګلونو په باره کې د غرونو د سندونو د انسان د سوچونو د انسان احساساتو یا جذباتو په باره کې د ډیر خولي شعرونه ویل دي او د مینې او د خلا په باره کې لکه تاسو چوول د دې سوجه تاسو تخکاری
زما په یقین خو دغه د انګریزي ژبې ډیره زیاته مطالعه وا او دغه سي اردو کې هم دغه لوست کړی وا نو غزل ته ډډې ماتې وي او دغه زیات ځان تخپل نږدې کړی وو دغه تاثر لاندې او زما په خیال چې د دې کې ډېر زیات ماهرت وته حاصلو
ځنه خلک دا سوي چې غنی خان یو صوفي شاعر وو د تصوف سره ډېر ژور په تصوف پوي سره وو او د خدای سره ډېر مینه درلوده خو مونږ بیا دا هم وینو چې د په شعر کې ځنه مذهبي مشران یا په عامه ژبه کې چې ملا ورته وای هغه د یو کردار په صفت اشنا شوی داسې کردار چې په ټولنه کې تیار خوري او غوا کې ټولنه د پرمختګ نه راګرځوي دا اړه د څنګه وو د شاعرۍ
د خدای کې ډېر جوړ یقین وو او هغه سره د مینې په بنیاد باندې تعلق پیدا کول غوښتل الله تعالی سره او یو بنیادی ایس پانی یو خم مسلمانو پا دی چه دا اللہ تعالی سره مینه وا او دا اللہ تعالی مخلوق سره ډیره مینه وا او دا ملا پا بارا که حالان که دا بانده باچا خان پا جامع ملک که ملک که پا دیری که کافی سبقم لسته و او د د اغین لګ ریاکشن شو او هغه داو چې مولا چې کوم دې له سول یو انسټیټیوشن د پښتنو پر مخ تک چې کوم دې په اغه کې رکاوټ ته یو خند دې نو په دې وجه باندې د اغه دا څنګه نظر چې کما د عام مولا په لګ کې وي دا اغه 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 باندې به تنقید کو خو دې مطلب دا نه دی چې د عالمانو برخلاف چې خلوی عالم بو او د مذهب چې کوم انټرپریټیشن او علمی مانو کې نو اغه اغه سره به ډیر وخت پوری تاګه وو اتفاق ته وو
غنی خان چې په کوم وخت کې ژوندې وو هغه د پاغه وخت کې په پښتو ادب کې ډیر نور نامتو لوی شاعران هم ژوندې وو اجمل خټک کلندر مومند حمزه شنواره او داسې په افغانستان کې ډیر شاعران او ادیبان او لیکوالان وو لکه د ډیر نږدې ملګری عبدالرؤف بینوا همداسې نور نو په دې ټولو شاعرانو کې د څوک خو څوک د ته ډیر نږدې وو او د چا نه ډیر متاثر وو
دا چې خو دې باندې ډیر باس لري چې تل نه شي خو حمزه شینواری ډیر قدر کاو او وی به چې حمزه صاحب یو بیت کې ویلې شي او نور شاعرانې په کتاب کې نشي ویلې او د کلندر مومند به ډېر عزتم کو او د هغه سبه په ډېر درن سترګ قتل هیست یو شاعر او د یو ریسرچ سکالر دا د تحقیقي دغه باندې دغه به ډېر قدر قدر کوم. او حمزه شینواری نو ما چې کوم تاثر اغسته وو او ما چې کوم لږ ډېره مطالعه کړې ده نو ما په هغې کتاب کې ویلي دي چې د شلمې صدۍ زمونږ د پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې کوم ډېر نامتو درې لوی شاعران زما په نږدې نو هغې کې یو غني دی او نور دواړه چې کوم دي نو حمزه شینواری او کلندر مومند په مختلف تغبانی اعلان کې کلندر ډېر څه نه دي لیکلي او چې څه لیکلي دي هغه نیم نظمونه دي او څه نیم غزلې دي خو چې څه لیکلي دي هغه ښه لیکلي دي. او د حمزه شینواری خو ځان له حمزه بابا یو داسې مقام دی چې هغه خو زما خیال دی چې د شلمې صدۍ د غزل په حساب سره زما خیال نه دی چې په دې دنیا کې به ورته په هره ژبه کې فارسي وي که اردو وي چې د هغه غزلو ته به څوک رسېدی شي. نو زما په نږدې چې کوم ما سره تعلق لږ ډېر پاتې شوی دی غني خان سره هغه خو دا و. نور د اجمل خټک ته هم دغه کوه او د نورو شاعرانو د رحمان بابا هم شعرونه وی راوی او د حمید او یو څو د افغانستان د عبدالروف بینوا صاحب او د نور شاعران چې کوم دي د بره پښتونخوا نو لوستي ډیرو دا ملنګ جان دي او دا نور ټول او عزت ته ولا کو په دغه باندې خو د دې نه پوره نیم خبر چې په دې کې څوک ډیر زیات خوښ و.
غنی خان تاسو څومره معلومات لري د افغانستان ته تلې خوځه کوو چې په بامیانو باندې هم هتا یو نظم لیکل دي خو د افغانستان ته ډیر تګورا تک کوو الته د خلکو سره افغانستان باره کې د سو یعنی شخصي مجلسونه چې هغه کې بده څنګه خبرې کولې څنګه افغانستان ته کته
نو افغانستان خو یو لکه سره چې خپل څنګه خپل کوو تا خیال کوي چې دا زمونږ هم د دغه ځای نه راغلی یو او زمونږ سره ډېر ژور تعلق دی هم د ژبې هم د مذهب هم د ثقافت او هم د ادب او نو ډېر په درنه سترګه به ورته کتل او بل باچا خان پکې ډېره موده تېره کړې وه په هغې لحاظ سره هم د خپل کور ګڼه.
د غنی خان د عمر په اخري څو کلونو کې د کلام ولس ته ورسېد د پښتنو هنرمندانو یا سندرغاړو لاله او پغه کې ځنې سندرې ولس ډېر خوخي کړې دي ډېر په مینا سندرغاړو ویلې دي اوس هم ډېر خلک دا سندرې ولس ته وړاندې کوي په دې باره کې چې د کلام چې د فلسفې نه ډکته ولس ته ورسېد د به څه ویل څه احساس پې کوو
د ټکر صاحب کافي عزت بکاو د سردار علي ټکر ځکه چې هغه په لومړي ځل باندې لکه څنګه ما ته په خپله ویلي سردار علي چې ما د دغه کلام ټول په هغه باندې نقل کړی وو او بیا به مې وی او د ده په وجه باندې دا کلام د غني چې کوم دی نو د زمونږ د ولس ته رسېدلی دی اوس یې خو ډېره لم وایي خو په ابتدا والا هغه کړې وه د دې نظم پیل کولو چې څنګه یې پیش کوي نو د ده په مقبولیت کې زمونږ په پښتنو کې د سردار علي ټکر کافی لاس دی
اوس په پښتنو باندې ډیر سخت وخت دی هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې دوی د افراطیت یا اکستریمیزم سره مخامخ دي او هم د تروریزم قربانیان دي د غنی خان په شاعرۍ کې پښتنو ته کوم داسې پیغام دی چې هغه پښتانه باید ځان په پوی کړی شي او یو روښانه راتلونکی ولري.
غنی خان د شاعرۍ نه خود امن او امان پیغام چې کوم دی نو دا سرګندېږي او امن او امان چې په د افغانستان کې وي او په پاکستان کې وي صبح زمونږ خیبر پختونخوا کې وي نو هغه به د پښتنو لپاره ډېر ښه ثابت شي او په کار وي اوس پنتورو لا په دواړه غاړو کې وو هلته هم وم دلته بره پښتونخوا کې وم او لره پښتونخوا کې وم چې د امن او امان قائمولو لپاره مونږ بېخي ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړو او په دې زمن کې داسې پالیسۍ اختیار کړو چې هغه د یو عام ولس د ښېګڼې لپاره وي.